درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 د میزان شپږمه او د میلادي 2000 د سپتمبر 20مه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په قطر کې د سولې د خبرو لپاره د کړنلاري پر سر د اختلاف او نورو موضوعاتو تفصیل لرو چې له خبرونو وروسته یې اوري. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی لا هم پر ایجنډا د اختلاف لکبل رسمي خبرو ته نه دی داخل شوی. د ناتو او اروپای ټولنې استازي وای د افغانستان د ثبات لپاره همکاري ته دوام ورکوي، او د اوکراین ولسمشر په یوه هوایي پیښه کې د شپږ ویشتنو د وژل کېدو لکبل ویر اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي له تیرو دریو ورځو راهیسې خپل منځي غونډې کوي او له مقابل لوري سره یې نه دي لیدلي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده ناجی انوري وایي موافقې ته رسیدل وخت غواړي، خو دوی ګام پر ګام مخ ته ځي.
په تیرو ورځو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی پر هغو موضوعاتو چې ډیر کار ته اړتیا لرله داخلي جلسې جوړې کړې. مذاکره دوه اړخیز بهیر دی او په ځینو مواردو کې مشترکو ټکو ته د رسیدو لپاره اوږدیدای شي.
د رسمي خبرو لپاره د ایجنډا د برابرولو لپاره د دواړو خواو خبرې دوی ونې مخکې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه پر تګلارو ایجنډا نه دی صلاح شوی. په افغانستان کې د ناتو او اروپای ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی دی. د ناتو استازولۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان د دوامدار ثبات د ملاتړ لپاره به د ناتو او اروپای ټولنې همکاري دوام وکړي. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر په جلا ټویټ کې ویلي چې دوی په افغانستان کې له ناتو سره یو ځای د پیاوړو ملکی پولیسو جوړولو ته کار کوي. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړی محمد نبی ستایلی او ویلی دی چې نبی به تل د نړۍ په کچه لومړی درجه لوبغاړی پاتې شي. د څرګندونو وروسته تر دې کړی چې محمد نبی په تازه درجه بندی کې د نړۍ په کچه د شلو وریزو او یو ورځنیو لوبو لومړی درجه آل راونډر اعلان شو. پنځه دېرش کلن محمد نبی په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په ملي لوبډله او بهرنیو لیګونو کې ښه ځلېدلی او ګڼ شمېر مینوال لري. محمد نبی د کرکټ له بل افغان ستوري راشد خان سره یو ځای دا مهال د هند کرکټ په لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد په لوبډله کې لوبیږي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په امریکا کې د افونی ناروغیو یو لوړ متخصص خبرداري ورکړی چې د کورونا وایرس د چټک خپرېدا د مخنیوي هڅې د ستړیا له کبله کمزوري شوې دي. ډاکټر انټونی فاوچی د څرګندونې داسې مهال کړي چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شویو شمېر نږدې 1 میلیون کسانو ته رسیدلی دی. فاوچی چې د افونی ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر هم دی، د سپتمبر په 15مه وویل چې دغه وبا پایته ورسیږي، خو له خلکو غواړي چې واکسین ته باید حوصله وکوي. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر اوسه 2.4 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي دي. د اوکراین ولسمشر پرون د هغې الوتکه د لویدو ځای ته لاړ چې د قربانیانو شمیرې تر اوسه شپږ ویشتنو ته رسیدلی دی. دغه الوتکه چې د اوکراین د پوځي پوهنتون 40 محصلان او 8 عمله پکې سپاره وو، ورمه ورځ وغورځېده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی یو ورځ ویر اعلان کړی دی. دا الوتکه د کیف شار په ختیځ کې د کیناستو په محل ولوېده. لومړی 2 تنه ترې ژوندي پاتې وو چې وروسته یو کس په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه د دې الوتکې د لویدو علت نه دی روښانه شوی. او د بیلاروس امنیتي ځواکونو په پلازمینه منسک کې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د شزو د یوې مظاهرې لسګونه ګډونوالي نیولې دي. په منسک کې پرون شنبه شزو مظاهره وکړه او اکثرو یې په لاسونو کې د ګلانو ګېډې لیږدولې. د ازادي راډیو بیلاروسی څنګه وای د مظاهره ضد پولیسو پر شزینه اعتراض کوونکو سربیره ځینې خبریالان هم نیولې دي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر ضد مظاهره له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې روانې دي. اعتراض کوونکي د لوکاشنکو استعفا غواړي. له اعتراضونو سره سره لوکاشنکو د سپتمبر په درویشتمه د ولسمشر په توګه لوړه وکړه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه دا هم د افغانستان د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسمان نیمه وریځ ده، تودوخه لوړه درجه 22، ټیټه 14. هرات آسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 13، ټیټه 18. مزار شریف آسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 22، ټیټه 14. په کندهار کې به هم آسمان شین وي، ده تودوخه لوړه درجه 13، ټیټه 14. او په جلال آباد کې به آسمان نیمه وریځ وي، ده تودوخه لوړه درجه 15، ټیټه 21 اټکل شوی ده.
و بچي او شپږ دقیقې شوې. د روانه خبری مجلې په دوام کې په قطر کې افغان مرکچن لا هم د خبرو پر کړنلارې موافقې ته پر رسیدو کې له خند سره مخامخ دي.
کچیر طالب لورې غواړي چې موږ د دفاعي اصولو په جوړول کې دومره ستړي کې چې له خند څوک نه تښتي یا خدای نه کې شاته تګ وکړي دا اصلا امکان نه لري.
په کندهار کې هدفي وژنې ډېرې شوې او په روزګان کې لا هم نښتې روانې دي. د طالبانو د حملو له ډېرېدو وروسته د کندوز اوسیدونکو ویل ناامنیو پتنګ شوي. نن د تورزم یا ګرځندوی نړیواله ورځ ده. نورستان د ډېرو سیلانیانو لپاره په زړه پورې ځایونه لري. ډېری افغانان د درملو له خراب کیفیت شکایت کوي.
جالی دوا راوړي تجارت د پاره د خلکو نه پیسې اخلي.
بالکل د موږ په وطن چې کومې دوا وي دي
را سره اوسې دا او نور مطالب په دې خبري مجله کې اوري. راوښو لمړی موضوع ته. په قطر کې د افغانستان د دولت مرکچیان وایي له طالبانو سره په خبرو کې لزینو لانجمنو مسئلو سره مخامخ شوي، خو وایي د مخالفتونه په دې حد کې نه دي چې د خبرو د دوام مخه ونیسي. دوی وایي د افغانستان جګړه اوږده او پیچلې ده او اوس یې د هواري لپاره تګلارې جوړول هم ډیر وخت اړتیا لري. د پداسې حال کې چې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د قطر خبرې خند او سره مخامختی او ممکن دا پروسه وزندیږي. د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړي بیا ویلي د تاګلارې په ټولو مادو موافقه شوي، خو یوازې دوی مسالې پاتې دي. د موضوع تفصیل اسد الله لودین افروي.
دوه اونۍ وشوې چې قطر کې د جګړې ښکېلې ډلې د سیاسي جوړجاړي په نیت سره جرګه شوي، خو تر اوسه د عمومي خبرو پر تاګلارې او اجنډا هوکړه نه ده شوې. د دولت د مرکچی پلاوی یو غړی شریفه زرمتی وایي دوی هوکړه ته نږدې دي او په خبره یې کوم راپورونه چې د اختلافونو په اړه خبره شوي له وخته مخکې دي.
کچیر طالب لورې غواړي چې موږ د دفاعي اصولو په جوړول کې دومره ستړي کې چې له خنه څوک نه تښتي یا خدای نه کې شاته تګ وکړي دا اصلا امکان نه لري. اصلا هغه څه چې د باندې ورته انعکاس ورکول کېږي خپریږي، هغه څه دي چې د ولس په منځ کې غواړي د ولس ذهنونه ناراوه. داسې کوم څه تر اوسه پورې نشته چې هغه اختلاف نظر دومره زیات وي چې خدای نه کړي د مذاکراتو لپاره خنډ واقع شي.
د طالبانو د مرکچی پلاوی یو غړی ملا خیرالله خیرخوا ویلي د تګلارې په اړه ټولو اختلافي مسایلو باندې هوکړه شوې، خو یوازې دوه اختلافي مادې پاتې دي چې یوه یې حنفي فقه ته رجوع کول او بله ادعا ده چې د اوسنیو خبرو بنسټ باید له امریکا سره د دوی هوکړه وبلل شي.
اوس دی وای چې دا تړون تاسو مې ذکر کوی جنډا چې پیشي یا کوم شی چې دلته کوم شی باندې بحث کول کیږي هغه د اسلامي قوانینو د باندې نه وي. د پیړیو رئیس په افغانستان کې حنفي مذهب رائج دی، الته پراغه پیسلې کول کیږي، نو طبعا موجود چې هغه مسله ته برجو کول کیږي. بعضی تشیع اهل تشیع ورونه غو دا خبر راپور تکړه وای چې دلته خو زموږ ذکرم باید وسی.
په دوه کې د خبرو لپایل سره د افغانانو دولت او نړیوالو شریکانو ته مې دا وی چې پر اوربند یالک تر لګه اور کم بسلا وشي، خو برعکس د جګړې لیکې هماغه سي تودي دي. ښاغلی خیرخوا د مرکه کې دولت د تاوتریخوالي په دوام تورنوي او وایي د دوی جګړې د دولت عملیاتو او هوایی بریدونو ته غبرګون دی، خو دولت او نړیوال شریکان بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي او دغه ډله د جګړې لامل بولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد بیا وایي طالبان یوې سیاسي هوکړې ته له رسېدو مخکې ممکن اوربند ونه کړي. نوموړي د امریکا د پی بی ایس نیوز خبریال ته په ځواب کې ویلي:
I think you're right that the Talibs will not accept.
فکر کوم تاسو سم وایئ چې طالبان به تر هغه یو ورخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یو سیاسي حل لار نیو موندل سوي، او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې به ساري کار نه دی. زه فکر کوم هغه د تاوتریخوالي کموالي عملی کولای شي او په پام کې به ولري. البته دا په دې پورې اړه لري چې وړاندیزونه څه دي.
تازه د پاکستان صدر اعظم عمران خان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرو کې د سولې لپاره اوربند مهم بللی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اورزګان ولایت په څو ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې سختې جګړې روانې دي. طالبان وایي ځینې سیمې نیولې دي، خو د اورزګان ولایت چارواکي وایي چې د نشتو سیمو ته کومکي ځواکونه رسیدلي چې ځوابي عملیات پیل کړي. نور حال ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ امنیت کمانډان جان محمد کریمی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې په یاد ولسوالۍ کې نه د افغان ځواکونو پر مخته کړی، بلکې وسلوالو طالبانو تازه په دغه ولسوالۍ کې د لوبلان په نوم سیمه هم تیر ورځ او شپه د افغان ځواکونو څخه ونیول او تر خپل کنټرول لاندې راوسته. نموړی وای هم دا اوس هم وسلوال طالبان د امنیت کمانډانی څخه په شاوخوا 300 متری کې له دوی سره په جګړه بوخت دي. کریمی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د یادی ولسوالۍ په لوړ او کښته لنډیانه کې درې امنیتي پوستې هم چې لسګونه افغان سرتیري په کښې کې میشتي له تیرو 15 ورځو راهیسې کلک محاصره کړي دي.
او د سړک پر غاړه باندې پوسټیږي چې هغه ته موږ کمال نشو کولی، خو مشکلات د ډوډۍ د مهماتو د اوبو د هر شي مشکل لري.
جان محمد کریمی وای هلته د جګړې پر مهال 13 ورځې 15 افغان سرتیری ټپیان سوي او د غراز زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده، خو وای د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې پاړه کره معلومات نه لري. نوموړي وای هلته رسیدلی افغان کمانډو سرتیرو تر اوسه پورې ورسره کومه مرسته نه ده کړې. بلخوا بیا چارواکو تایید کړی چې د دهراوت ولسوالۍ تر څنګ د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې هم افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو په وړاندې کوم پرمختګ نه دی کړی. د اورزګان د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې یادی ولسوالۍ ته اضافي سرتیری رسیدلی او په لنډه موده کې به د وسلوالو طالبانو څخه هغه سیمې بیرته پاکې کړي کوم چې تېره اونۍ د افغان ځواکونو څخه وسلوالو طالبانو نیولي وي.
په کندوز کې هم نښتو زور اخیستی چې وروسته به حال درکو، خو د اورزګان په ګاونډي کندهار کې د هدفي وژنو یا ترور پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. د ترور په پیښو کې چې تر ډیره د امنیتي ادارو اړوند کسان، قومي مشران او پولیس سرتیري پکې په نښه کېږي، حمله کوونکي له موټر سایکلونو څخه کار اخلي او له پیښې وروسته له سیمې تښتي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دا شیبه د تلیفون له لارې راسره دی، په دې اړه نور معلومات له دا ورو.
څروان صاحب سلامونه، سهار مو نیکمرغه. د امنیتي سرچینو د معلوماتو په اساس د تیر روژې میاشتې د لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه په کندهار ښار او ولسوالیو کې په اوسط ډول یو تر دوه پورې غلچکي بریدونه یا هدفي وژنې راسوي دي. په دې اړه د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ځینې ارقام خپاره کړي دي چې د دغه ارقامو په اساس په تیر کال کې په کندهار کې د ترور 340 پیښې رامنځته شوي چې 240 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. د ترور په دغه ډول پیښو کې تر ډیره د امنیتي ادارو پورې اړوند کسان، دغه راز پولیس، قومي مشران، استخباراتي کسان او د موساتو کارکونکي په نښه کېږي. حمله کوونکي معمولا دوه کسان وي او د موټر سایکل څخه په استفادې تر پیښې وروسته له سیمې تښتي. د کندهار مدني فعالانو عوامو خلکو څو ځله د دغه هدفي وژنو په اړه اندېښنه ښودلې ده او اعتراضونه یې کړي دي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د سختو امنیتي تدابیرو سره سره د دغه ډول پیښو مخنیوی نسي کولای. په داسې حال کې د دوی په وینا چې په کندهار ښار کې ګام پر ګام د پولیسو تلاشي سته. د کندهار امنیتي چارواکي هم د ترور د پیښو یا هدفي وژنو د زیاتوالي موضوع نه ردوي. ما په دې اړه د کندهار د امنیت کمانډاني لویان جمال ناصر بارکزي سره خبرې کړي. هغه وایي چې د یو شمېر هدفي وژنو عاملین د پولیسو لخوا نیول شوي دي، او د یادولو وړ ده چې د ترور د دغه ډول پیښو مسؤلیت تر ډېره وسلوالو طالبانو منلی.
له صادق رښتینه رښتینه مننه. وروسته د کندوز حال هم درکو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. میدل ایست آن لاین خبرونه په سوریه کې د جنگیدونکو افغان ځوانانو پر نامعلوم راتلونکي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو، په 2014 میلادي کال هغه مهال چې د سوریې په ګڼو سیمو کې خورا سختي جګړې روانې وې، ناببره لومړی سلګونه او بیا زرګونه افغان ځوانان په الوتکو کې د هیواد ته ورسول شول. دا افغانان چې په ایران کې د مهاجرو په توګه اوسېدل ځینې لا 14 کلن شوي نه وو. په ایران کې دوی ته ویل شوي وو چې په سوریه کې به مسؤلیت د حضرت پیغمبر د اهل بیت د زیارت د ساتلو اسلامي وجیبه وي. دوی سوریه ته رسیدو وروسته د حضرت علي د لور بيبي زینب زیارت ته بيول کېدل، او له دې سمدستي وروسته د پلازميني غزمي یا د جبهې لمړی کرښې ته استول کېدل چې د داعش یا اسلامي دولت پر ضد وجنګي شي. د میدل ایست آی خبرونه پر اساس په حقیقت کې د افغانان چې د فاطمین په لیوا مشهور وو، د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره د ایران له لوري استول شوی مليشي وي. اوس کلونه وروسته د سوریې او ایران په بیلابیلو ځایونو کې د وژل شویو افغانانو قبرونه لیدل کیږي، خو د بشار اسد واکمنی ټینګه شوې او له دې سره سره چې زرګون افغانانو ته د فاطمینو په لیوا کې د جنگیدو په خاطر د ایران اقامت ورکړل شوی، دا لیوا لا هم لغوه شوې نه ده، خو راتلونکي نامعلومه ده. د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگتن د انسټیټیوټ غړی فلیپس میټی وای، فاطمین د آسیا په ډیرو برخو کې د سیاسي او فزیکی وړتیا لپاره د تهران د اوږدمهاله ستراتیژۍ برخه دي. د ده په نظر فاطمین د افغانستان په شمول هر بل هیواد ته ګواښ پېښولی شي. میدل ایست آی د یوې افغان امنیتي سرچینې په قول چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ویلي چې دوی تر اوسه پورې داسې کومه نښه نه ده لیدلې چې فاطمینو دې خپل وسله د افغانانو خواته ګرځولې وي. امریکن سپیکټاتر مجلې د افغانستان لپاره د امریکا د نوی نمول کیدونکو سفیر ویلیام روجر په اړه لیکنه خبره کړې ده. مجلې ښاغلی روجر د داسې ډیپلوماټ په توګه یاد کړی چې امریکا له افغانستان څخه ایستلی شي. د نوموړي په اړه مخکې هم په ګڼو لیکنو کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې د امریکا له روانې جګړې سره مخالف دی، او له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره وتلو غوښتونکی دی. مجله وایي چې راجر به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټاکل شوی دی چې د راتلونکي میلادي کال د می تر میاشتې له افغانستانه ټول امریکایي پوځیان ووزي، خو امریکایي چارواکي وایي چې داشمنه مشروطه ده. زموږ ځخله ازادي رادیو اورې ساعت 9:09 شوې. په ورستي ورځو کې د کندوز ولایت په بیلابیلو ولسوالیو د مرکز په شاوخوا کې د طالبانو بریدونه زیات شوې دي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي جګړو اندیشمن کړي او له حکومت غواړي چې دې ولایت ته پام واړوي. نور حال له کندوز اجمل آریان درکوي.
د کندوز ولایت اوسیدونکو وایي چې له دوه اونیو راهیسې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علي آباد، دشتیارچی او دغه شان د مرکز اړوند سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او د روان وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکو حاجی خان محمد ازادۍ راډیو ته وویل دوی له مرکزی حکومت غواړي چې بیل زنده د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي تر څو هم ولس پرته له ویرې خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
ژوند
د خلکو په خبره اوس مهال د دې ولایت لوی لارې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای.
نن د سپتمبر 28مه د توریزم یا ګرځندوی نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي وایي سره له دې چې په هیواد کې نامنی ده او د کورونا وایرس د خپرېدو خطر لا هم له منځه نه دی تللی، خو بیا هم سیلانیان د هیواد بیلابیلو تورستي سیمو ته ځي. بدخشان، بامیان، نورستان او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې په روان کال کې لسګونه زره سیلانیان ورغلي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د تورزم د تصدی مسؤلین وای سره له دې چې په افغانستان کې نامنی روانه ده او د کرونا وایرس د خبرېدو بشپړ مخه لا نه دی نیول شوی، بیا هم سیلانیان غواړي د هیواد تورستي سیمې وویني. د افغانستان د تورزم د تصدی رئیس فردین زیایی ازادي راډیو ته وویل په روانو حالاتو کې بدخشان، بامیان او نورستان د افغانستان هغه سیمې دي چې د روان کال له پیل راهیسې په لسګونو زره سیلانیان ورغلي او تورستي سیمې لیدلې دي. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل حق خالقیار ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په دغه ولایت کې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازمي اسانتیاوې نشته، خو بیا هم سکل د تیر کال په پرتله په زرګونو زیات سیلانیان دغه ولایت ته راغلي دي.
تقریبا دغه سکل د ملي پارک لانسه له 5 ډیر زره پور شاوخوا خلک راغلي، پر اوس کال تقریبا 10 زره زیات راغلي.
د بامیان ولایت ګرځندوی رئیس سید رضا کاظمی ازادي راډیو ته وویل سکل د بامیانو تورستي سیمو لکه بند امیر، بودا، شهر غلغله، چهل برج او داسې نورو ته شاوخوا تیز زره سیلانیان راغلي دي. د ښاغلي کاظمی په خبره بامیان وسوس د سیلانیانو د اوسېدو لپاره لازم امکانات لري. بدخشان د افغانستان بل تورستي سیمه ده چې هر کال ورته سیلانیان ورځي. د دغه ولایت د تورزم رئیس صدیقی لالزاد ازادي راډیو ته وویل د کرونا وایرس د دغه ولایت پر بهرنیو سیلانیانو اثر کړی، خو د کورنیو سیلانیانو په ورتګ یې ډیر اثر نه دی کړی.
نن د ګرځندوی ورځ ده، خو پرون د درملګرو ورځ وه. په افغانستان کې دا ورځ پرون په داسې حال کې ولمنځل شوه چې خلک له بې کیفیته درملو شکایت کوي. په دې اړه خاطر پردیس راپور لري.
د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني په دې اړه جوړ شوې غونډې ته وویل په افغانستان کې د درملو جوړولو لپاره له ډیرو فرصتونو برابرولو سره سره اوس هم په ډیره اندازه درمل له بهرنیو هیوادونو وارديږي.
په کلنی ډول شاوخوا له 400 نیولې تر 600 میلیون ډالرو پورې موږ درمل له نورو هیوادونو څخه راواردوو. دا ډیره وستره پانګه ده چې له هیواد نه وځي. که موږ په خپل هیواد کې درمل جوړونې په برخه کې ډیر او لازم فرصتونه او ظرفیتونه رامنځته کړو، نو موږ به دغه پیسې د هیواد ملي عوایدو ته ور اضافه کړو.
دا وزارت دا هم وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 60 د درمل جوړولو فابریکې او د 14 په شاوخوا کې درملتونونه فعالیت لري، خو کابل خاریان د درمل جوړونکو او درملتونونو د فعالیت په اړه سوای د کابل خار دو تن اوسیدونکو اسد الله او عبد الولی
نه دا ټول جالي دوا راوړي تجارت د لپاره د خلکو نه پیسې اخلي او چې څوک سره کم وغولای او سره کم بازی ورکي.
بالکل دې موږ په وطن چې کومې دوا وي دي تقریبا 3-4 نفره چې ماته معلوم دي چې پچکاری ورکړي دي همداسې بره پیده رپیده وي ده بس پاستوې نه پاس ختلی.
سکل به دغه ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې په دغه هیواد کې کرونا وایرس خپور دی او ډاکټرانو، درملو او درمل جوړونکو ته د خلکو اړتیا تر بخوا ډیره ده.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران ولسمشر په یو تلویزیونی وینا کې امریکا پر دغه هیواد بندیزونو لکبله په وحشي توپ تورن کړ. د ایران په اتمی فعالیتونو توغندي جوړولو او تسلیحاتي پروګرامونو کې پر شکیلو کسانو او بنسټونو د امریکا تازه بندیزونه څو ورځې مخکې اعلان شول. د دې موضوع جزئیات اسدالله لودین افروی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی لخپل هیوادوالو وغوښتل چې د امریکا د بندیزونو د اغیز په اړه خپل غوسه پر واشنگتن متمرکز کړي. نوموړي دا خبرې پرون شنبه په یو تلویزیونی وینا کې وکړې. ښاغلی روحانی امریکا پر ایران د بندیزونو لکبله په وحشیتوب تورن کړه. د ایران ولسمشر وویل امریکا په ناقانونه مجازاتو او د پټکو ترهګری زکړنو سره د ایران خلکو ته 150 میلیارد ډالر زیان رسولی.
آمریکایی‌ها اخیراً هم اعلام کردند که ده ها میلیارد
امریکایانو ورستیو کې اعلان وکړ چې ایران ته موږ لسګونه میلیارد ډالر زیان رسول دی. دوی په غلطو ناقانونه او غیر انساني بندیزونو سره بناویم ناتیایم او نه نویم کال کې ټول تل ایران ته 150 میلیارد ډالر زیان اړولای دی.
روحانی ویلی دغه بندیزونه اند خوراکي توکو او درملو د اخیستو مانې شوی چې د د په خبره دغه ډول بشر دوستانه تجهیزات د امریکا له بندیزونو مستثنا دي. نوموړي زیاته کړه ډیر شرکتونه له قوانینو د سرغړونې له ویرې له ایران سره له معاملو ډډه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ په وینا خاغلی روحانی ویلی د ایران د خلکو په وړاندې د ټولو فشارونو ادرس سپینمانه ده. د ایران په اټومي فعالیتونو او تسلیحاتي پروګرامونو کې د ښکېلو کسانو او بنسټونو پر ضد د ایران نوي بندیزونه د سپتمبر په 1 اعلان شول. دا بندیزونه د ډونالد ټرمپ د ادارې د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې یې دغه هیواد 2 وړاندې د ایران له اټومي تړونه په شا شو. له همغه وروسته د تهران او واشنگټن ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې. پر دې سربیره 2 وړاندې امریکا په ایران کې پر ځینو قاضیانو او محکمو له دې ډلې پر هغه قاضي بندیزونه ولګول چې د غیږنیونې د پهلوان نوید افکاری د اعدام حکم کې شامل وو.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په قطر کې د افغان دولت مرکه چې پلاوی ویل تیرو 3 راهیسې خپل منسي غونډي کوي او له مقابل لوري سره نه دی لیدلې. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې استازو دولت ته د ثبات لپاره د همکاریو د دوام ډاډ ورکړی. د پاکستان پخوانی کرکټر راشد لطیف د کرکټ افغان لوبغاړی محمد نبی ستایله ویلي دي چې نبی به د تل په شان د نړۍ په کچه لومړۍ درجه آل راوندر لوبغاړی وي. په امریکا کې د افونی ناروغیو یو لوړ متخصص خبرداری ورکړی چې